پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، اجمل لاندې ماو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې وړاندې د ریپورټونو او موضوعات اوري. لا ننګرهار په ورکړل شو ریپورټونو کې دغلته د دوو پیښو چې په یوه کې ډزې کول او په بله کې چاودنه شامل ده ویل شوي دي. په دې اړه به تازه حال درکړو چې د دې پیښو او د دې بریدونو هدف څوک و. همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برطانیا له چین او روسیې غواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي. په کندوز کې زیات شمېر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره دی په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. خو آیا چارواکي کولی شي چې نرخونه ښکته راولي؟ دا موضوع به په یو رپورټ کې وڅېړو. په نورستان کې مو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ د دوه ورځنۍ جګړې د ختمېدو یا پای ته رسیدو نه خبرو چې د طالبانو په منځګړتوب پای ته رسیدلې ده. که وختو نور رپورټونه او معلومات هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستان اوس راځو د خبرونو نه پیل کوو. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي چې په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي او هندي چارواکي وایي د هیروینو درې تنه قاچاقي نیولی دی. ناپیژاندو وسلوالو نن په جلال آباد ښار کې درې تنه وژلي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتو د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی تر پیل یوه ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویندوی دوچاریک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د استرالیا د سپورت اتحادیې وی چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو وطنه شزینه ورزشکاران چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتیدلی وي د استرالیا په ملبورن کې استوګ نشوي. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر کاریوک د چهارشنبه په ورځ وویل د شزینه ورزشکارانو روانونه د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په ورزشي سیالیو کې د ښځو ګډون ته به اجازه ورنکړي. میرمن هیدر د استرالیا د حکومت مننه کړي چې له افغانستانه د دغه شزینه تکواندو لوبغاړو په استلو کې همکاري کړې ده. د خبرونو لازادي رادیو اوري. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې دغه هیواد ته په قاچاق وروړل شوي وو نیولې دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند د ګجرات ایالت بندر ته وروړل شوي وو. د چارواکو له اټکل سره سم د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا په هند کې د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لوی اندازه ده چې کشف کیږي. د هند امنیتي ځواکونو د دې موادو په تړاو دوه تنه نیولې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډیر سکاره پکې سوځول کیږي ل خپل خاورې د باندې جوړ نکړي. شی جن پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلۍ کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې د 2000 څخه د زیاتو بندیانو عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړه سوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل شوي چې په دغو بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
دوستانو بیا هم ستړي مشئ، تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، ننګرهار نه پور کړل شو ریپورټونو کې ویل شوي چې ناپیژاند وسلوالو په جلال آباد ښار کې درې تنه په ډزو وژل شوي. همدارنګه په ننګرهار کې د یوې چاودنې په اړه هم ریپورټونه ورکړل شوي. دا چې بشپړ جزئیات څه دي، د پیښو څرنګوالی څه دی، د ازادي راډیو خبریال راسره په تماس کې دی. له تاسو به جزئیات واورو، مهرباني وکړئ.
زموږ سلامونه هم ومنئ. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر اصول شو معلومات کې ویلي چې نن د چهارشنبه په ورځ د یو وری یادودی یوویشتمه ده، سهار شاوخوا 9 بجې جلال آباد ښار و مناهی اړوند سرحدي لیوا ته نږدې په ملکي وګړو باندې نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې درې تنه پکې ووژل شول. خو د دغو معلوماتو له مخې د پیښې عامرین له سیمې تښتېدلي دي، خو د منډلو هڅې روانې دي. خو ځایي سرچینې چې بیا د نوم نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول، هغوی ویلي چې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې مربوطات همدغه سرحدي لیوا په سړک باندې په دوه ولاړو طالب وسلوالو باندې نامعلومو کسانو برید وکړ. دغه بریدګر په رکشه کې راغلل، په دغه برید کې دغه دوه وسلوال طالبان ووژل شول، ورسره یو بل ملکي چې دغلته په کار باندې بوخت و هغه ولګېد، هغه هم ووژل شوی، چې جمله درې کسان کېږي. د رسمي سرچینو د مخې چې درې واړه ملکیان دي، او د عیني شاهدانو له قوله چې دوه طالب وسلوال دي او یو ملکي وګړی دی. رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوال وژل کېدل نه دي منلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی، او د طالبانو تر څنګ پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي. هغې نه د دغې پیښې نه یو ساعت وروسته درې چاودنې اورېدل شوي په جلال آباد ښار کې، چې درې واړه د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې دي. یو چاودنه ویل کېږي چې په یو فیلډر موټر باندې شوې، دوهمه چاودنه په همدغه سیمه کې چې د نیر غاړه ده په یو رینجر موټر باندې د وسوال طالبانو شوې ده. او د غیر رسمي سرچینو له قوله چې یو طالب وسوال او په سیمه کې یو ځای اوسېدونکی چې ملکي وګړی دی، دا پکې ټاپیان شوي دي. خو رسمي سرچینو بیا په دې اړه باندې رسمي معلومات لا نه دي شریک کړي. لاغه را وروسته چې وسلوالو طالبانو په افغانستان باندې په ځانګړي توګه په ننګرهار باندې ولکه ټینګه کړې ده، د شاوخوا 14 غږونه اورېدل شوي، خبرونه ورکړل شوي دي. خو چې دغه 14 د جلال آباد ښار په بېلابېلو ناحو کې او همدارس په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې شوي دي. د دې 14 له ډلې یوازې خبریالان او ازادي راډیو په ځانګړي توګه په دې توانېدلی چې د 214 رسمي معلومات پیدا کړي چې په هغې کې درې تنه ملکیان وژل شوي وو، او د وسلوال طالبانو په ګډون باندې 21 نور ټپیان شوي وو، چې په دې سره د ننګرهار د خلکو او د ځایي اوسېدونکو اندېښنې لا پسې زیات شوې. که څه هم چې د دغو بریدونو وروستیو پیښو او چاودنو د نن ورځې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې چې کومې چاودنې شوي هغو کې د ځینو یې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او منلی دی. په دې اړه باندې د خلکو سره اندېښنې هم همدادي کسان چې داعش وسلواله ډله اوس په ننګرهار کې ښکاره شتون نه لري، خو ځای ځای ترکونه پیدا کېږي چې د دغسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. همدغو تشویشونو په کتو باندې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې د وسلوالو طالبانو په تېر کې ویان ده، اوس د اطلاعات فرهنګ ریاست معین دی، هغه خبریالانو سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پرون همدغې اندېښنې ته په ځواب کې وویل چې داعش وسلوال په قوت سره نشته په ټول افغانستان کې، خو په ځینو سیمو کې چې اشاره یې ننګرهار ته وویل چې ځینې ترکونه چې لیدل کېږي دا به هم ډېر زر مهار کړی شي.
ډیر زیاته مننه له سیمې مو د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورېده چې په ننګرهار کې نن څو چاودنې او همدارنګه د ناپیژاند وسلوالو لخوا په څو تنو د ډزو رپورټونه ورکړل شوي دي، دا پیښې رامنځته شوي دي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په روانو خپرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم ولرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برتانیې، چین او روسیې غوښتي چې له یوې همغږې شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیرې دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کړې. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف وایي د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
بریټانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خوله کړي. روسیې او چین ډېر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو سره مخالفت ښودلی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړي دي. اوس د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیره لیز ټراس وایي هیواد به د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږې شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریټانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کېږي. اغلی ټراس وایي که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یوه خوله عمل وکړي. د بریټانیې، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستانه د امریکا او ناټو د عسکرو لوتو وروسته اوس یو لویه ویره لدی ده چې حسینه ترهګرې ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي چې شل کاله وړاندې دا هیواد کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره اجمره ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سې شنبې په ورځ په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه اظهارول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پر اړوند څوک شته دا بې ځای دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي. موږ په افغانستان کې د څوک نه وینو چې د القاعده مربوط وي یا دلته وي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري له نړۍ سره او له امریکا سره. غژمنه دا د سیمو د افغانستان خطر دی چې دا اصولي دریز ده. دا د افغانانو په ګټم ده، زموږ تعهد هم ده. په دې تعهد باندې موږ ډېر ټینګ
دا په داسې حال کې چې تیره اونۍ د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړې شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ تل منځه وړلو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمني لا هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پېژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو د مشرانو د وینا یو بحث د دې هېواد وضعیت و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتېدونکې او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لاره غوره کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري پی یو سټوډیو ته غوږ یې اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په افغانستان کې د بیکاری لامل د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دغې ټولنې رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال میلیونونه وګړي بیروزګاره دي چې د وضعیت ګڼ افغانان اندېښمن کړي دي.
د کار قانون نور نشته، میلیونونه وګړي بیکاره دي، څوک د چا غږ نه اوري، اندېښمن یو، شدید اندېښنه لرو، یو بشري ناورین سره به مخ شو.
نوموړي اندېښنه وښوده که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي، ویره شته چې د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. دا اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره ګڼ شمېر خلک بیروزګاره شوي او د څو اونیو په تېرېدو لا هم د دغه هېواد بانکونه خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ننګرهار ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال به په دغه ولایت کې 1500 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد د خبرې نن د همکارو پروژو له چارواکو سره په یو ناسته کې وکړې، ویل دا شمیر باغونه به په روانو دریو میاشتو کې جوړ شي. ریاست په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړی پام وشي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال د نیالګیو روزونکو ټولنې لخوا بېلابېلې بوټي روزل شوي او د کار لپاره چمتو دي. بڼوال او کارګر بیا د امکاناتو غوښتونکي دي څو وکړی شي د وچکالۍ له امله رامنځته شوی کړکېچ مدیریت کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 102 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1510 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 26 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم بېوزلي او بېکاري په کندز ولایت کې زیات خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د لوړوالي نه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده او خلک د افغانستان له نوو واکمنو غواړي چې نه یوازې دا چې د کار کولو زمینې دي ورته پراخې کړي، بلکې د خوراکي او نورو موادو د نرخونو او بیو په کنټرول کې دې هم هڅه وکړي. په اړه یې په مکې دی رپورټ ده.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېسارې توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
یو خوراکي مواد ګوروار چې جګ شوي دي، که وړه دي که وړ دي، یو بشې غوړ په 1200 روپۍ 2000 روپۍ دي، مخکې به 1500 به وو. اوس یو بشې غوړ پوره کېدل ډېر مشکل ده، فاس خدای پاکې پوره کوي، خدای پاک هم چلوي. وختم نن دغه داسې همیشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبي او په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاحالدین احمق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل:
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بېوزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بېوزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بېوزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکی ګلبدین خروټی راته وویل:
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې حکم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د مل ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې حکم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شام دره کې د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه د طالبانو پر منځګړتوب پای ته رسیدلې. تفصیلي په دې رپورت کې
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواوو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه اوسېږي، چاهل او بادرنګ، دغه دواړو قومونو ترمنځ دغه شخړه ډېر پخوا راپدې خوا روانه ده، خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړې شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شوه نو مجاهدینو په وخت دغه ساحې ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشران ابتدایي محکمې ته راجع کړي تر څو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د بادرنګ قوم څخه یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړلې او وختي وي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویره لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغه قومونو ترمنځ جګړې پیخیدای شي. د نورګرام اوسیدونکو صاحبداد همدر دوایي
وسایت طالبان تل دي جګړو سره مده اوس جنگ نشته، خدای چې ورسې بس کیږي. دا جنجال ورانګیز موضوع دی، کچیرته د خلک ته صحیح پام نه کی او دا حل نه کی دوړ اور ته قناعت ورنه کی نو د بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغه خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی وو چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. هغه مهال یاد سیمه د حکومت له واکه وتلې وه خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځایونو او اوبو پر سر جنګونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. همداراز زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. پخوانی حکومت هڅې پیل کړې وې چې د کشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي. څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوي هم راغلل خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول یې اړین دي او باید اوسنی حکومت، قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټی رابډ وهي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. په خوست کې قومي مشرانو له نړیوال ټولنې نه وخت دی چې له افغانستان سره دی په بشري او نورو برخو کې مرستې وکړي. په اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد څرګندونې د سې شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسیږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نه وازه کوي ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کومکونو دپاره د حل ځاله وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخواله نه راوباسي.
د ترزیو علیشیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولی شي د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډېر ځوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده. موږ هیله یې دونه دا ده چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرفت وکړي په مخ لور شي، دوی خپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د 20 کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکړو او ترسو د افغانانو تعلیم و تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنه حالات چې دا بحران کې دا خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملګرنو کې چې دا خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامداري وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پر تلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکنه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
تاسو له پیغامونو
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس روان دي که په دوی الله ګرانې په دې رسول الله ګرانې دوی د قرآن یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش دا واله کړي د خلک د ولږې نه نور پوزه راغلي دي ژوند نه شي کولی د ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وایي په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکل دا افغانستان سے سیولار سو کورن پاکستان کے لیے یہ خواجہ نانا رسرا خپل ماجر کارڈ نہ رسرے ماجر کارڈ نہ منی یو دا پاکستان شناخت کارڈ من رکیز یو دا کندہار دسکرا من رکیز نظمر دا نور ولایت سی او کورن دلی اغه ماجر کارڈ سرای ماجر کارڈ نہ منی ماجر کارڈ بیا را کئی تے پارے دے نور ماجر کارڈ نہ من رکیز زنانا گرا سرای زنانا و تکلیفون دغه زحمتونه پر راځي نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي موږ ته منل کېږي نه نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډ نه راسه ټول کې د حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو کورونا مدلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی دای مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډیر یې لکه امنیت خو را وستای موږ ولا خځې طلاق را کوي موږ ته ماشوم نسته چاندن څوک نه را کوي اقتصاد ضعیفه ده ولاکه په کور کښې دا اوړه لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دا هم څوک نه را کوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلې دي هغه باید اول مایوینو ته معاش ورکړي په کابل بانک کښې او په میوند بانک کښې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 بجې شوې. اوس هم مخکې له دې نه چې د زهرو کاروان پروګرام خپور شي پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته عصمت څاروان اورو.
ناپېژندو وسلوالو نن په جلال آباد ښار کې درې تنه وژلي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي، خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه تنه طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویار کې د ملګرو ملتو د رواني اونۍ په عمومي اسمبلۍ کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویندوی سټیفن دوجاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د آسترالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو و تنه ښځینه لوبغاړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلي وې د آسترالیا په میلبورن کې استوګنې شوي دي. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې د دغه هیواد ته په قاچاق وړل شوي وو نیولي دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند د ګجرات ایالت بندر ته وروړل شوي وو. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې د باندې جوړ نه کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړی.
اوسم د زهرو کاروان خبرونه. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د مشرانو جرګه وایي چې طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه سوې ده.